السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د ولسی جرګې د ریاست په سر دره ولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وای چې خپل نتایج به سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان لوی سرنوالي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړي او درون شاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل خبرونو کوو. سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. آیرلند افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه. د امریکا یو لوی شرکت له عراق څخه خپل کارګران ایستلې دي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبانو نن په ویلامیه کې ویلي چې مارکوس پوتزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ویلامیه کې ویلي چې پوتزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر رول خبرې وکړي. مارکوس پوتزل له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو. د ولس جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 15 کسیز هیئت وایي چې د خپلو بحثونو نتیجې سبا د جرګې په عمومي غونډه کې اعلانوي. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټاوازي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې فکر نه کوي دغه لانجه دې ژر حل سي.
دې دواړو خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان بې طرفه خبرې به پرونه موره کې دی رای دي چې ورکولې. هغه جری کې 2 کسانو امضاوې کړې دي، هغه سمې ونه کتلې چې دا ټول لغن ونیسي. ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
نن په ولسی جرګه کې موترزو وکیلانو پرنیشو چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کښېني چې وروسته لانجه ولاړه سوه. د آیرلند کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کې افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه. په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 211 منډې وکړې. دولت زادران او آفتاب عالم درې درې، راشد خان دوی او ګلبدین نایب یوه وکټ واخیسته. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې په ورځ دویمه 500 اوره مسابقه کوي.
دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ د مې په 20مه نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبې ترسره کړي، سکاټلند د ملي لوبډلې سره 250 لوبې درلودلې او سرڅنګ کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، بله مسابقه د باران له کبله ونسوه. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي. د رستاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي راډیو ته ویل دغه جګړه تیر مازیګر سوي. ولسوال وی سیمه ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. تر دې مخکې د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو د غیر قانوني فعالیتونو له زیاتېدو شکایت کړی و. په هرات کې نن 4 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا اختطاف کړای شول. د والي وایان جیلاني فرهاد وویل چې دغه کسان په یو موټر کې له پښتون زرغون ولسوالۍ هرات ښار ته روان و چې وسلوالو طالبانو نامعلوم ځای ته بوتلل. بلخوا په غزني کې 4 مشکوک کسان د وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوي. د والي وایان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
یکی از افرادی که د میان بازداشت و اونا هم کسایی بوده که همین ترور را انجام میداده، د پالوی دیگه اعمال تروریستی.
د والی وایند وی نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو لیوي ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسې حال کې راځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارکوونکو د الوتکو په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحې مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بار بیا چنګار وکړ چې هیواد یې له روسیې څخه د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د اس 500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې ویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو اقدام کوي. او د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په چرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس د راپور له مخې دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اجنس د دیموکرات ګوند یو غړي او یو بل تن په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل، پرون ویل چې برینان به راتلونکې سه شنبه د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ یو منتقد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی وینډی شیرمن به هم چې د ایران د 2015 د کال د اټومي موافقې په مذاکرو کې مرسته کړې وه، د کانګرس د استازو جرګې غړیو ته معلومات وړاندې کړي.
مغل ازادي رادیو ناوړی دوستانو، سلیم محمد سالیو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه درواورول وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د ولسی جرګې د ریاست په سر دره ولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وای چې خپل نتایج به سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي.
موږ نشو کولای چې یو استاد نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل منځ کې نو
د دغه پلاوی غړی عرفان الله عرفانو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون د پخوانی غړو او د درنل شاه او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولی دي.
د کمشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی هم مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنوالی کسب الزامیت کرده اتهام.
د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی و کندهار لرو جماعت وروسته د ځوانانو د سرګرمۍ او لو بخار. د کندهار ځوانان د تمی خلاف تر جماعت وروسته هر شپه د خار په مختلفو برخو کې تر سهار میلې او بندرونه کوي.
موږ پروژه کې هر شپه د اینو مين تروزو دغه نور ګور سره ساتيره کو اکثر خلک چکه کې اکثر ورکی کې اکثر نور لوی بکی.
په دا اړه یو ریپورت در اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستيال مشر ملا برادر سره وکتل. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د ریاست په سر دره ولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وایي چې خپل نتایج به سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. دغه پلاوی ناظر غړی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې د ریاست دوو کاندیدانو کمال ناصر وصولي او میر رحمان رحماني پلویانو د ستونزې د هواري لپاره بحثونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ د ستونزې د هواري لپاره 15 کسیز پلاوی وټاکل سو چې معترضو وکیلانو میر رحمان رحماني پرې نه خود چې د ریاست په څوکۍ کېني. پرون د ولسی جرګې ریاست لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر وصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کړي، خو ښاغلی وصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 133 د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسي. له دې ستونزو وروسته مان رحمانی او کمال ناصر وصولی له اړخه 15 کسان او 15 هم ناظر وکیلان د ستونزې هواری د پلاوی په ترکیب کې وټاکل سول. ناظر وکیل عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته د دغه پلاوی د بحثونو په اړه داسې وویل:
موږ نشو کولای په یو ساعت نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه د سیولار ورته باسي د ټولو پاکستانو په قناه وګزي نو څنګه ټول ارته راولې. موږ خو خپل شي سره همکاري وکړو د قانوني دګانه او حقوقي نه کوم بښول شي. موږ په غدا باندې پویډنو نو دوی موږ ته داسې ویل چې موږ خپل کولای شو چې بعض موضوعات بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
یو شمیر وکیلانو د نننې غونډې په اړه رسنوي ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې د جنو وکیلانو ترمنځ لفظي او فزیکی شخړې هم وشوې. غلام فاروق مجروح وای هغه وای له بده مرغه د پارلمان څوکۍ رغمله سبې به په تالار کې وضعیت نظامي و، اجازه نه ورکول کېده چې مجلس پیل شي. د دوشنبې په ورځ به معلومه سي چې پلاوی څه ډول پرېکړه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجالونه راولاړېږي، بلکې د همدې جرګې په شپاړسمه دوره کې هم د رئیس د ټاکلو په سر ستونزې موجودې وې چې بیا د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د رئیس په توګه تعین سو.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، و موریدل چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړ شوی ستونزې د حل ټاکل شوی پلاوی وایي چې په دې اړه به خپل نتایج سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. په روانه مې میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د جرمني ځانګړي استازي او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې د سولې حل پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
طالبانو نن خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. د طالبانو د مشر ملا هبت الله مرستیال ملا برادر هغه کس دی چې په اویایم لسیزه کې له ملا محمد عمر سره یو ځای د طالبانو د تحریک بنسټ ایښی وو او اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو بیان کې وویل چې ملا برادر او پوتزل د شنبه په ورځ په خپل کتنه کې د افغانستان د کرکیش د سولیز حل پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني د ونډې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په وینا د جرمني ځانګړي استازي طالبانو ته د سولې په برخه کې د خپل هیواد د مثبت رول ډاډ ورکړ. د طالبانو په بیان کې همدارز ویل شوې دي چې خغلی پوتزل په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د دوامدارو تماسونو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. مارکوس پوتزل د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د جرمني د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. پر روانه میلادي میاشت کې دا دوهم ځل دی چې پوتزل او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. د دوی مخکنی کتنه د روانه می میاشتې په لومړۍ نیټه وه او دواړو لورو هغه مهال هم د افغانستان د کرکیچ د سولې حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام او د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي او د طالبانو مرستیال مشر روسته له هغه سره ګوري چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ په قطر کې د خبرو شپږم پړاو څو ورځې مخکې پای ته ورسید. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني وغړي او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون یې 1495 دوسیه ستر محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي نن یوې خبري ناسې ته وویل ارزونه خي چې د دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي اوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې د رایو په کمولو او ډیرولو د پاڼو په تزویر او مالی فساد کې لاس درلود. بلخو د انتخابات تی څارون کې بنسټونه لستر محکمه غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کې دولس مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې ستر محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس اووه غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي دي. وویل د دواړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمیر دولسو ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیدي او ارزونه خی چې 415 کسان مزنون تورن او محکوم بلل شوی دی. خاغلی رسولی وای په دې ډله کې 45 کسان د کابل حوزې او سبان د 410 شي سرغړونه او درغلوی لامل په نور ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکونکي، د کاندیدانو سارونکي او په خپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دی. لوی سرنوالی وای د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړي کمیټې لخوا دوه شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وای په دې اړه خپل سیړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هر پریکړه وکړي عملی بشي. بلخوا د انتخاباتو ځینې سارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید وای دی وای دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تیښتې په فرهنګ بدل شي، راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوری. او اوس مو هم ورولو کندهار ولایت ته. آیا پوهیدئ چې په کندهار ولایت کې له روژه ماتي وروسته ځوانان په ښار کې په کومو سرګرمیو بوخت دي؟ د کندهار ځوانان د تمې خلاف تر روژه ماتي وروسته هر شپه د ښار په مختلفو برخو کې تر سهاره میلې او بانډارونه کوي. احمد شاهي لوبغالی، نو مینا، غازی پارک او تفریحي ولسوالۍ کې د بابا ولی صاحب زیارت هغه سیمې دي چې هر شپه له زرګونو ځوانانو څخه ډکې وي. صادق ریښتینی د کندهار ښار له بېلابېلو برخو دا راپور برابر کړی.
د اصری کندهار سره عینو مینی شارګوټی دی. دلته د روژې له پیل راهیسې هر شپه زرګونه کسان د تفریح او بانډار لپاره راځي. دوی د ځوانانو او په ټوله کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره دا د یووالي غوره فرصت یادوي او په هیواد کې د امن غوښتنه کوي. رحیم الله، نجیب الله او احمد الله د کندهار ښار اوسیدونکي.
موږ په روژه کې هر شپه د عینو مینی تراوزو خپل ملګرو سره ساتیری کوو. اکثره خلک چکې کوي، اکثره ورک کوي، اکثره نورې لوبې کوي. نو تر پیشنمې پورې موږ دلې کښېنو، بعد هغه بیا ځو کورو ته.
اوس بس راځو د خیر بلند د پیشنمې پورې بانډار کو د یارانو سره، بعد د پیشنمې څه نو بیا ځو کور.
للوبو او بانډارونو سره سره د روژې شپې کنداري ځوانان په بېلابېلو سپورتي سیالیو تیروي. همدا اوس د کندهار په عینو مینه کې د رمضان جام په نوم د کرکټ لسګونه سیالي روان دي. د کرکټ بورډ مسول مسعود رحماني د دغه لوبو په اړه معلومات ورکوي.
د شپې د تراو بعد د کرکټ سیالي په لاره شو کېږي چې سګول ځوانان د برخه مشکل لري او سګول ځوانان
د کندهار ښار د نور برخو ترڅنګ احمد شاهي لوبغالی هم هر شپه د فوټبال د څو لوبو کوربوي. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مسولین او ځوانان وایي دا ډول هڅې پروژې میاشت کې کندهار ته د شپې له پلوه خاص رنگ ورکړي.
د روژې پر اتاک سره د فوټبال فدراسیون هر کال دلته د روژې په مناسبت باندې سیالي دایروي چې په ډېر شمېر ځوانان د لې راځي د لیدلو لپاره، او دلته لوبغاړي په مختلفو برخو کې په جلا جلا لوبغاړي.
د دې ټول سره په خوا کې هر شپه د کندهار په شهر جن ولسوالي او رستورانتونو او کافي شاپونو کې د ځوانانو پراخ ګډون داسې شي چې دا شهر د نړۍ تر ټولو امن او خوندي شهر دی. په داسې حال کې چې کندهار تر ټولو سختي او خونړۍ جګړې تیرې کړي.
اوس هم بلخ ولایت ته ورزو. په بلخ ولایت کې د سمار په نوم د سوځیدلي سوداګریز مارکیټ دوکاندارانو او سوداګر وایي چې دوی ته د اوختو زیانونو د جبران او د خپلو کاروبارونو د بیا پیل لپاره د دولت ورته اوږدمهاله پور نه ورکړي. دوی وایي چې د تیرې جمعې د ورځې پور لګیدنه کې هر یو سوداګر له اتیا تر سل زره ډالرو پورې زیان من شوي دي. دوی له پولیسو غواړي په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې اصلي علت پیدا کړي. مجیب حبیبزی پر لمزار شریف څخه راپور جوړ کړي.
د ګدمو چبلی بوتای پلاستیکی بوت کې د ګمولین تازه محمد بوت کې په خطرې عید تقریبا درودو دي 80000 اکل کولر سره ورته کړه.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې لامل یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخته دی. د بوتانو او چپلوی د سوداګر وای چې د هغه د سوداګری زو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبرانه یو وزیده بلکې لسکونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې او هر یو ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان وخته.
دوکانای بالا هم سره دیدن تقوی دو منزل
پاس اٹیو ټول ته ځان رسیدلای دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول ځان رسیدلای دی. هر یو سوداګر ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسیدلی ده. دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزدل لار وو د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه ونتوانې چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې لامل سوداګرو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد په دیاړه وویل
90% اموالو
په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90 سلنه توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس 2 میلیونه ډالر ورته زیان وخته دی. د اور لګیدنې له مالی زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ تاوزوی روختون سر طبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځای ورته یو ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو د اته څلوېښت ساعتونو په تیرېدو سره لا هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي. ډاکټر زیاګل یو له همدې سوداګرو دی چې په مزار شریف کې د جمعې ورځې پور لګیدنه کې د 3000 ډالرو په ارزښت خپل سرمایه له لاسه ورکړي.
دولت تقاضا دارن
لا دولت څخه هله کوم یا هم لا ملاتړ کوونکو بنسټونو څخه چې موږ ته اوږدمهالې قرضې راکړي تر څو وکولای شو چې خپل کاروبار بیا پرې پیل کړو. دا چې د مزار شریف په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې اصلي علت په کله پډاګه شي او د زیانمن شو سوداګرو سرنوښت په څه وي وخت به ورته ځواب وایي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل د ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د اریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دي.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دو بویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغوه کړي. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسی ځوانډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي. د ښاغلي عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو مکلف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول وو. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. په خوا تر دې 3 نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند ازادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع وسو. دغه حمله په ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د رواني مې میاشتې په پای کې د خپل متحدانو دوه سرمشریزي رابللې دي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د رواني مې میاشتې په 1 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر 4 تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت د یمن، ایران پلوي حوثي ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو د تورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاو چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او ایرلند ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه روانه ده. ایرلند بیټنګ کړی، افغانستان ته 211 ټارګټ ورکړی. اوس افغانستان بیټنګ کوي، په هر اور کې ورته لږ تر لږه 4.5 منډې په کار دي. حضرت زازیا او محمد شهزاد دوی بیټنګ کوي. حضرت 4 منډې او محمد شهزاد 2 منډې کړي دي. د لوبې دوهم اور جریان لري. په دې اړه به روسته په دریخ پرونه کې زما همکار تاسو ته معلومات درکئ. اوس هم شپږ بجې او ډېر دقیقې شوې ده. نیم ساعت پښتو خبری مجله مو همدلته پاتې راسيږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټډیو